په پیښور کې د مازیګر درې بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له اسرار العالم مومند.
عوامی نشل پاٹھائی د پاکستان کونو چر وزیر د سرګندونو پر ضد لپی خور د اسلام آباد پر لور د لاریون کولو فیصله بیرته اخیستی. د بلوچستان په پشین خار کې سرګند وسلوالو د انجمن تاجران صوبای جنرل سیکرټری حاجی الاداد ترین وچلې دي. او امریکایي څارنوال ویلیام بار وفاقي څارنوالانو ته اختیار ورکړی چې په وټونو کې د بې ضبطګۍ او د تحقیقاتو پرانیسته وکړي. خبرونو تفصیل. عوامی نیشنل پارٹی د پاکستان کونو چر وزیر د څرګندونو پر ضد لپیخور د اسلام آباد پر لور د لاریون کولو فیصله بیرته اخیستې ده. د ګوند پریکړه له هغو وروسته کړې چې کله اعجاز شاه او د واکمن ګوند ترک انصاف نور مشران پرون په پیښور کې د ان پی مرکزي دفتر ته ورغلل. تر دې وروسته سره دواړو ګوندونو مشرانو له خبریالانو سره خبرې وکړې. پر دې مخه د عوامی نیشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین ویل د کونو چر وزیر وضاحت وکړ چې هغه دا څرګندونې په دې تناظر کې نه وې کړې او که بیا هم د ان پی زړه آزاد شوی وي نو دې بخنه وړي. تیر ونې په ټولنیزو رسنیو کې د کونو چر وزیر اعجاز شاه داسې یو ویډیو خبره شوه چې پکې نوموړی مسلم لیگ نواز ته یو ډول دړکه ورکوي چې پر پوز دې تنقید نه کوي او زیاتوي چې د عوامی نیشنل ګوند غړي اهم ځکه ووژل شول چې هغو د ترګرو او وسلوالو طالبانو مخالفت کاوه. د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته عوامی نیشنل ګوند سخت غبرګون وښود او د اعجاز شاه د استعفا او د رښتیا معلومولو کمیشن د جوړولو غوښتنه یې وکړه او د نومبر پر 11 نیټه یې د کونو چارو د وزیر پر ضد اسلام آباد ته د لاریون اعلان وکړ. ان پی وای چې د ترګریزه جګړې پر مهال یې تر زرو زیات غړي وجل شوی د زیاتره وجنو زمواري طریق طالبان پاکستان منلې ده. د بلوچستان په پشین خار کې ناڅرګند وسلوالو د انجمن تاجران صوبای جنرال سیکرټري حاجی الاداد ترین وجلې دي. لوی چارواکو مشال ډوته ویل الاداد ترین پر کلی لوی عالیزی کې هغه مهال وجل شو کله چې ماخام مانځه وروسته له جمعه تر ووت. د دوی په وینا تر ډزو وروسته مشکوک قاتلان په موټرسایکل وتښتیدل. الاداد ترین د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړی وو چې د وژنې پر ضد یې نن د دې ګوند او انجمن تاجران په کوټه او پشین کې هړتال اعلان کړی. په دواړو ښارونو کې زیاتره دوکانونه بند دي. پښتونخوا ګوند او تاجرانو له حکومت د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې. بلخوا بلوچستان حکومت د دغه وژنې غندنه کړې او د قاتلانو د نیولو هوډ څرګند کړی. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي اداره وایي د دې هیواد په لویو ښارونو کې وایرس په تیزۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. نیشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر دا خبره پرون په اسلام آباد کې د لوړې کچې تر غونډې وروسته په یو بیان کې کړې ده. بیان زیاتوي وایرس په 15 ښارونو کې په تیزۍ سره خپرېږي چې تر ټولو زیات په حیدرآباد کې دی. پېښور د وایرس خپرېدو د درجه بندۍ په حساب په 6 او کوټه په 8 نمبر ده. نن د پاکستان روغتیا څانګې پر خپله پاڼه لیکلي چې په تیر شواروس کې 14 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 3 ورڅخه مړه شوي دي. خو په دې موده کې 550 کسان غیدلي هم دي. له دې شمیرو سره د وایرس د ناروغانو مجموعي شمیر څه باندې 3,46,000 د مړو هغه 0,000 او د غیدلو کسانو هغه څه باندې 3,19,000 ته رسېدلي دي. امریکایي څارنوالو ویلیام بار وفاقي څارنوالانو ته اختیار ورکړی چې پوټونو کې د بې ضبطګۍ او د تحقیقاتو پرانیسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ټرمپ د دې ادعاو په ملاتړ کې څه ثبوتونه نشته چې د پراخه درغلیو له کبله هغه د ډیموکرات ګوند جو بایډن ته انتخابات وبایلل. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د 12 نومبر 9 یاداشت په ځواب کې د انصاف وزارت د الیکشن جرمونو څانګې مشر په یو داخلي ایمیل کې اعلان کړی چې د نوو پالیسیو او د دې د اغیزې تر لوستو وروسته له دندې استعفا ورکوي. بار چې د ټرمپ نږدې ملاتړی دی د ناقدینو او ډیموکراټانو لخوا په دې تورن دی چې څو وارې یې د خپلې دورې پر مهال د انصاف نظام سیاسي کړی دی. د بایډن کمپاین چلوونکي وایي بار د درغلیو په اړه د ټرمپ هغه تورون ته هوا ورکوي چې لا ثابت شوی نه دي. د بایډن مشر سلاکار باور ویلی دي چې ولسمشر او د هغه وکیلان هر ورځ دا قسمه ناکامه اداوي کوي ځکه چې عدالتونه یو په بل پسې د دوی کیسونه نه قبلوي. د ټرمپ انتظامی په انصاف وزارت غ کړي چې د درغلې ادعا او پلټنې وکړي او د ټرمپ کمپاین کوونکو په یو شمیر ایالتونو کې د قانوني کاروایی لپاره کیسونه جمع کړي. ججانو په میشیګن او جارجیا کې دغه کیسونه مسترد کړي او د پوهانو په اند ډېر لږ امکانات دي چې د ټرمپ قانوني هلې ځلې به د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. بار په خپل لیک کې پر دې خبره ټینګار کړی چې د بایډن لخوا په ګټل شوو انتخاباتو کې د انصاف وزارت لخوا د درغلیو کیسونو په اړه ضروري ثبوتونه نه دي موندل شوي، خو نوموړي هغه مخکینی محدودیتونه لري کړی دي کوم چې په خپله سرنوالان د دا قسمه پلټنو له کولو منع کوي، ځکه چې اکثره دا قسمه پلټنې ایالتونه خپل کوي. د اتر دی محل مشال خبرونه.
مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل او پر روانه خبرونه کې پر دې موضوعات تاسو لپاره رپورټونه لرو. د پاکستان د کورونا چارو وزیر بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه پرون په پېښور کې باچا خان مرکز ته لاړو. د خپل یاغې وینا لپاره چې ګواکې د عوامي اشتراکون په څیر به مسلم لیگ نن هم د ترهګر بدون ښکار شي، د این پی له مشرانو بخنه وغوښته.
هغه وایي چې خلک په دې خبره پوه شوي نه دي، ځکه زه راغلی خو بیا هم که چا زړه ته آزار رسېدلي زه د هغې بخنه.
وسلوالو پرون د بلوچستان په پشین کې د دې صوبې د تجارانو یو مشر حاجی الاداد ترین وواژه. د تجارانو اتحادیې له حکومته د هغه د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې.
الاداد ترین صاحب د بلوچستان تاجرانو لپاره ډېرې هلې ځلې تېر 15-20 کاله ډېرو خواري کښلي دي. هر تاجر یې پېژني. د ده قاتلان دي فوریتور ګرفتار شي.
پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. اولنی رپورٹ د پاکستان د کورونا چارو وزیر اعجاز شاه او د واکمن تحریک انصاف مهم مشران پرون د عوامي اشتراکي پارټۍ د پېښور مرکزی دفتر ته ورغلل چې پکې د کورونا چارو وزیر پر خپلو کړو خبرو له دې ګوند بخنه غوښته. ان پی د کورونا چارو د وزیر د څرګندونو پر ضد د نومبر پر 11 اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون اعلان کړو او غوښتنه یې کړې وه چې اعجاز شاه د استعفا ورکړي. نوموړي پرستاو کې په پنجاب کې وی غونډه تدوینا پر مهال مسلم لیگ نواز ته اشاره ویلی ول چې د پوز مخالفت دی نه کوي، کنه د عوامي نشتل ګوند په سیر باد تر هغرو او طالبانو د بدون ښکار شي. عوامي نشتل پټای د نوموړي د سرګندمره د ځان سپکاوي ګڼلې او د ان پی په وینا د تر هغره جګړې پر مهال تر زرو زیات غړي وجل شوي چې پکې د زیاتره ذمہواری وسلوالو طالبانو منلې ده. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
پېښور باچا خان مرکز کې شوي دغه جرګه کې د پاکستان د داخله چارو وزیر ریټایر بریګیډیر اعجاز شاه نه علاوه د دفاع وزیر پرویز خټک او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف یو شمیر نور مشرانو هم ګډون وکړو او دوی د عوامي نېشنل ګوند د ټولو پښتنو او د هغه چانه چا چې د ترهګرۍ د جنگ کې تر دې دمه قربانۍ ورکړي په خپل بیان بخنه غوښته. ریټایر بریګیډیر اعجاز شاه وویل چې د مقصد بالکل هم دغه نه و، کوم چې عوامي نېشنل ګوند مطبوعاتو یا نورو اوریدونکو د ده د خبرو نه اخیستی و، نو ځکه دوی ټول د جرګې په شکل باچا خان مرکز ته راغلی دي.
سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جو کنٹیسٹ آپ سوچ رہے ہیں وہ ایسا نہیں تھا.
دا ټول وړاندې خو زه تاسو ته دا وایم چې کوم تاسو سوچ کوئ دغه مقصد زما نه و. که داسې وو نو زه بنن دلته نه راتلم. ما دغه ویلی نه دي، نو ځکه دلته راغلم نو بس میډیا هم دومره وګوره چې مونږ جرګه راوړه او د دوی مننه کوو چې مونږ له یې عزت راکړو او ښه په خوشحالۍ یو بل سره د میلاوېدو وروستو واپس ځو او هیڅ ټینشن نشته دی او د ټولو نه بخنه غواړم. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټري میا افتخار حسین د چا د زوی چې هم په دغه لنجمن بیان کې وزیر داخله ذکر کړی و مشال لیډو ته وویل چې دوی دا جرګه قبوله کړې ده او 11 نومبر اسلام آباد په لور اعلان شوی احتجاج پریکړه هم واپس اخیستې ده.
پرویز خټک صاحب راغلی و، اعجاز شاه صاحب راغلی و، نور ورسره شپږو ملګري نور هم راغلي او هغوی په دې نیت راغل چې کومه خبره تاسو وایي دا ما کړې ده نه، خو که د چا زړه ته مطلب ازار رسېدلی زه د هغې بخنه غواړم او مونږ د هغې دا جرګه قبوله کړه او د 11 تاریخ چې کوم پروګرام و نو هغه د دې د احتجاج لپاره مونږ کړی ختم شو. هغه وایي چې خلک په دې خبره پوه شوي نه، خو بیا هم کوم چې زړه ته آزار مې رسېدلي زه د هغې بخنه. په دې خطه کې ډېر زیات شهیدان دي د این پی نه علاوه د ټولو خلکو زړه دردېدل، ځکه مونږ وایي چې د باچا خان دې کور ته دې راشي او دې دا وایي چې دا کومه نیرېټیو وه، نو دا چې ما ویلي دا غلط دی او دا خبره ټیک وه.
دا عوامی نیشنل گون صوبائی صدر احمد ولی خان دا جرگی ورستو ویل چرا دا بیان ورستو چرا دوی کمی دعا غختنه وی دا حقینا لاس پسر شوی دی
ہمارے دو ڈیمانڈز تے
زمون دعا غختنه وی یو چه دا وزیر صاحب دے استعفا ورکړي خو پدل تراتلو دوی بخنه غخته نو دا حقیق پلی غختنه نمون ورستو شو دوی غختنه زمون دا انکوائری کمیشن وا دا انکوائری کمیشن چې دا صدا پاره مونږ غختو هغه دوی خپخ کار ویل چې هغه وخت کم شهادتونه ورکړي شوی وو هغه د دې ریاست لپاره ورکړي شوی وو هغه د دې ملک لپاره وو او هغه کې د هر چا برخه وا او دوی دلته پراتلو د عوامي نیشنل ګوند د چوکاټ نه د ټول قام په وړاندې د دې سپیناوي هم وکړو
کی وضاحت بھی کی ہے
د پام وړ دا چې سورج وړاندې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر ریټایر بریګیډیر اجاز شاه د مخالفو ډلو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم یا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ دا جلسو او پہاغ بیانونو پکم کې چې دوی د پاکستان په سیاسي عمل کې د اسټابلیشمنت تلاس وهنه خبرې کوي پر دې عمل کې خپل یو بیان کې ویلی وو چې عوامي نیشنل ګوند او د دې غړي زکه د طالب وسلوالو په نخ وو چې دوی د ترهګرۍ پر ضد وو او د طالب وسلوالو مخالف وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د بلوچستان په پښین کې وسلوالو پرون د صوبې د تجارانو یو مشر حاجی رضا ترین وواژه د انجمن تجاران صوبایي جنرال سیکرټری د پښتونخوا ملي او عامي ګوند غړو دغه د وژنې پر ضد نن په کوټه او پښین کې د هړتال اعلان شوی دی تجارانو له حکومت دغه د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې صوبایي حکومت د وژونکو د گرفتارولو هوډ خولې دی ایوب ترین حال راکوي
د ځای چارواک پونا چې پراجی الادا ترین باندې د ټکان ورسته ناصرګند وسلوال کسان پر یو موټر سایکل باندې په تیښته کې بریال سی وی دي ورسته ځای لیویز او پولیس د پیښه ځای ته رسیدلی او د پلټنې کارې پیل کړې دي خو تر دم غړي پر چوک نه دی نیولې او نه هم چا دغه پیښه ذمہواری منلې ده د دې پیښه ورسته د جی الادا ترین مړ د پوسټ مارټم لپاره د پښین څخه د کوټ وسیول هسپتال ته راوړل شو چیر چې د ډاکټرانو پونا الادا ترین بسر سینا او د بدن په نور برخو کې 15 ګولې لګیدلې دي په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند پښینی و کارکونکو احمد نواز و مشال ریډیو ته صداسي وویل
د ماشال منځ په مسجد کې وکی چې مازی د مسجد د سره وتی نو کوټ دې د نن نو کې دی په دا ځای باندې ټکان خروسو په دا کړي سترګ باندې لګیدل ګولې شاته وته نو دا ورونو کې لګیدل 15 ګولې نو ته خو یو باندې مدیم نه درلود یو شی نه ډیر خاموش انسان
پر دې پېښه باندې بلوچستان تجارو او سیاسی مشرانو لالوري خوښنی څرګند شوی ده د بلوچستان د تجارو د اتحادی او پښتونخوا ملي او عامه ګوند پر غوښتنه نن په کوټ ښار او پښین بازار کې په بشپړ توګه کار بندیز دی ټوله مارکیټونه او کاروباري مرکزونه تړل دي پر سړکانو د موټرانو چلن هم لږ دی او سرکاري دفترونه خلاص دي د اجی الادا ترین پروژنه د انجمن تاجران پښین صدر ملک بادور ترین د حکومت څخه په پیښه کې د تورونو کسانو د ولغشتنه کړی دا
نه معلومه دي دا خلک تر اوسه پر یو نسن ګورنمنت باندې په ټاکه تحقیقات کوي چې بیا دي کمزه پیشرفت کوي موږ د حکومت بلوچستان صاحب کو کمانډر صاحب څخه دا مطالبه کوو د خاص کو چې جلادا ترين صاحب د بلوچستان تاجران لپاره ډیر لیزلی پتر پنځه ډیرس کال لري خو اړیکې لري هر تاجر پیژن نو د قاتلان دی فروتور گرفتار شه
د پیش پاړه د پښتونخوا ملي او میګوند لوري په یو بیان کې ویل شوی دی چې دا پیښه هدفي وژنه ده په بلوچستان سمري کې د پښتونخوا ملی او می ګوند غړی نصر لازی ریوای چې اجی الادا ترین خدمات نه هریدونکې دي
د دغه شهادت یو ډیر دردناک واقع وسو موږ د دې واقع سخت غندنه کوو او د حکومت غوښتنه کوو چې قاتلان دي زر تر زر گرفتار شي اجی الادا ترین چې یو ډیر شفیق انسان زموږ د ګوند لپاره او بیا د دې صوبې د تاجران لپاره هغه ډیر قابل قدر خدمات دي بې غرض انسان ټول ولس خوښنه دي
پر پیشه خپل د بلوچستان د حکومت لوري هم سخت خوښنه څرګنده په کوټه کې د حکومت بلوچستان د بیان لیاقت شاوانی له لوري په جاري سیوی او بیان کې ویل سی دي چې د جی الادا ترین قاتلان به ډیر ژر ونیول سي او واغو ته به سخت سزا ورکول سي په دې ترڅ کې چې مکله د پښین ضلع د ډیپټي کمشنر قائم لاشاری سره تماس ونیوي نو هغه ویل چې د جی الادا ترین د وژنې په اړه دغه د کورنۍ له لوري به نن مقدمه درسي خود د پوینا چې تر دم غړي پوري د یاد سیوی پیش په تور کې څوک نه دی نیولې
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش
د پاکستان سپریم کورټ د هیواد شخصي رسنیو جنگ او جیو ټلی ویژن د مشر په ضمانت د خوشی کولو درخواست منظور کړی دی. امیر شکیل الرحمن له تیرو شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د درغلیو په تور په زندان کې دی. هغه د مارچ پر 12مه د پاکستان احتساب قومي ادارې یا نیب د لاهور د جوهر آباد ټاون په پلاټونو کې په غیر قانوني توګه د رعایتونو ترلاسه کولو په تور نیولی او د خبریالانو، سازمانونو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو د سپریم کورټ د پریکړې هرکلی کړی دی. تفصیل د عبدالحی کاکل پر رپورٹ کې.
د پاکستان سپریم کورٹ درې کسیزه بنچ د نومبر په 9 نیټه د جیو او جنگ گروپ مشر مدیر میر شکیل الرحمن د ضمانت درخواست اوریدنه وکړه او پر دې موقعه د هغه وکیل امجد پرویز د نیب لخوا د جوړې شوې مکتمې پر مختلفو اړخونو عدالت ته خپل قانوني دلیلونه او معلومات وړاندې کړل. هغه دریس خپل کړ چې د میر شکیل الرحمن لخوا په ترلاسه شوو پلاټونو کې د پاکستان خزانه ته یو روپۍ تاوان نه دی رسیدلی. تر اوریدنې وروسته عدالت د هغه په ضمانت د خوشي کولو درخواست منظور کړ. تر دې وړاندې لاهور های کورټ د نوموړي د ضمانت درخواست رد کړی و چې وروسته میر شکیل الرحمن دا پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړه. نوموړي د مارچ په 12 نیټه د احتساب قومي ادارې نیب گرفتار کړی و او پر هغه تور پورې کړی و چې د 1988 کال کې د هغه وخت وزیر اعلی نواز شریف څخه په جوهر آباد ټاون کې په مځکه کې غیر قانوني رعایتونه ترلاسه کړي ول. جیو گروپ او د خبریالانو سازمانونو د عمران خان په مشرۍ حکومت تور پوری کړی چې د صحافت ازادي د لمنځوړلو په خاطر میر شکیل الرحمن نیولې دی، خو حکومت تل د داسې تورونو له جواب ورکولو ډډه کړې. البته وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په مختلفو موقعو ویلي چې دوی د رسنیو او بیان ازادي احترام کوي. د میر شکیل الرحمن له نیولو سره سم د پاکستان خبریالانو سازمانونو، مدني ټولنې، د خبریالانو نړیوال سازمانونو، د دې هیواد وکیلانو اتحادیې، امریکا، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اندېښنه ښولې وه. د خبریالانو، سازمانونو، اپوزیشن ګوندونو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو د سپریم کورټ د فیصلې ستاینه کړې ده. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلیسټ مشر شهزاده ذوالفقار د نومبر پر 9 نیټه له مشال اډیو سره د مرکې پر مهال د سپریم کورټ د دې ګام هرکلی وکړ.
زمش خو ګوره دا ډیر یو خبره ده بدا ده په عدالتو چې دی د خلک زمش سیول سوسائٹی د دوی به ډیر اعتماد به ډیر زیات سی. ګو کې موږ دا میر شکیل سره موږ ډیر ګیلې لرو. میر شکیل سره موږ ډیر جنگ پاتا دی، موږ ډیر سټرګل دی او د غستا د هغه خلاف او محاس دی. حقوق د پاره، ازادي صحافت د پاره، ورکر حقوق د پاره، مګر ما موږ دا دغه دغه نه کوو چې هغه یو مالک چې یو اونر چې دی د هغه خلاف دغه سټیپس دغه کی او قرار قرار چې دی پریس بلډوز کی.
دا رسنوی د ازادۍ یو بل پاکستانی سازمان فریډم نتورک هم د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړی. سازمان د نومبر پر 9 نیټه پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې دا فیصله له هغه وروسته راغلی چې د بیپولو خبریالانو سازمان آر اس اف د تیرې جمعې پر ورځ د میر شکیل الرحمن د خوشی کولو خواست کړی وو. د دې ترڅنګ د پاکستان مسلم لیگ نواز جنرل سیکرټري احسن اقبال میر شکیل الرحمن ته مبارکي ورکړې او ویلي چې هغه په کوم جرأت سره د پوینا د عمران خان د فستایت مقابله کړي، هغه د رسنیو د ازادۍ د تحریک یو روشانه باب دی. نوموړي په ټوئیټر باندې لیکلي د جبر او انتقام سیاست رسواسو او حق او انصاف وګټله.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د نومبر پر 2 په پیښور کې د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې لپاره تیاریانې روانې دي. تحریک مشران وایي د جلسې انتظام به په دې اتحاد کې شامل ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوي. دا هم ویل شوي چې د جلسې په ورځ به د پی ټی ایم مشران اول باچا خان مرکز وروسته جلسګاه ته ورځي. پی ٹی ایم وایي مخه د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو په تور د عمران خان د جوړ شوي حکومت راپرځول او په هیواد کې نوې عامې ټاکنې کول دي. حکومتي ګوند تحریک انصاف بیا وایي اپوزیشن ګوندونو د خپلو مشرانو د مالی درغلیو پټولو لپاره د احتجاجي جلسو لړۍ پیل کړې ده. غلام غوث رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سکتر سردار حسین بابک وایي ټاکل شوې ده چې د جلسې په ورځ به د ټولو ګوندونو مرکزي مشران باچا خان مرکز پیښور کې د غرمې د ډوډۍ لپاره راغونډیږي او بیا به په شریکه جلسې ته ورځي.
د پی ډی ایم کې څومره مشران دي هغه به په دغه ورځ باندې غرمه باچا خان مرکز ته راځي، دغه ډوډۍ او بیا به دې ځای نه هغه جلسګا ته ځي. ټول شوبینه به جلسونه راځي، د ټول شوبینه به خلک راځي. دا د حکومتونو جوړول چې دي یا د عوامو حکمرانی چې ورته وي دا د عوامو اختیار دي. دا موږ عوامو لغواړو. د پاکستان په عین کې درج د ټولو ادارو چې کوم اختیار دی چې په هغه دایره اختیار کې هغه خپل اختیار چې دی هغه چلی. دا سلیکټډ حکومت ته پکار دار چې دا حکومت کور ته لاړ شي.
د جمعیت علماء اسلام ویان جلیل جان وایي د جلسې د ځای لپاره په رینګ روډ د لزاک کوترو چوک غوره کړی شوی دی او ځلی انتظامیې ته د جلسې لپاره لیک هم استول شوی او د جلسې د امنیت لپاره یې هم ګامونه په پام کې نیولی دي.
پہله اجلاس کې دا فیصله وشوه د جلسې میزبانی به د پی ډی ایم ټول جماعتونه وکړي، بیا پکې کمیټیان هم جوړ شوې، مالیاتي کمیټه ځان ته جوړه شوه، میډیا کمیټه ځان ته جوړه شوه، انتظامی کمیټه ځان ته جوړه شوه، نگران کمیټه ځان ته جوړه شوه، سیکورټی کمیټه ځان ته جوړه شوه. حکومت طرف نه هم د تھریټ خبرې کیږي لګیا دي، اگر چې سشته نه مرکزی لیډرشپ بټول وي. میاں صاحب ہم پکی موجود بھائی کیمرے پر ذریعہ، بلاول بم راضی، مریم نواز بم راضی، باقی خلق کنٹرول دی دی.
د قومي وطن غوند د اطلاعاتو سکتر طارق خان وایي ټولو غوندونو د پښتونخوا په لری پروتو سیمو کې هم د جمهوریت تحریک د اهدافو په اړه د ولسی بیداری لپاره هم هلی ځلی توند کړي دي.
په ریګولر بنیادونو باندې غونډې کوو، میټینګز کوو او د جلسې تیاری ډیر خروان دي. ان شاء الله د نورو ځینو نوم هر پټه خپل لګیا دي، د ټولې صوبې په سطح باندې خپل ملګری چې دي هغه ارګنایز کوي او موټیویټ کوي. ان شاء الله تعالی چې په 20 تاریخ به د پیښور د تاریخ د ټولو لغټه جلسې موبلایزیشن خو ځکه کو او ستړي ځکه کو چې دا خلک دا قام دا عوام په دې باندې پوه کو او هغه ځان سره راووسو.
د جمعیت علماء اسلام پی عوامی نیشنل ون او پاکستان پیپلز ون په میلمستیا د راروانی جلسې د انتظاماتو په اړه درې اجلاسونه ترسره شوي دي او د نومبر په 14 نیټه په وطنکور پیښور کې د قومي وطن ګوند په کوربتوب هم یو بل غونډه ترسره کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان د مرکزی وزیر علی امین ګنڈاپور هغه وینا پر ټولنیز میډیا سخت غندل شوې چې د گلګت بلتستان په یو انتخاباتي جلسه کې د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر مریم نواز شریف په اړه کړې ده. نوموړي تور پورې کړې چې مریم د خپل پلار نواز شریف په حکومتي دورو کې د پاکستاني وګړو د مالیې پر پیسو د مخ سرجریانې کړې دي او ځان یې ښکلې ساتلې ده. د خیبر پختونخوا په سملا کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړی د ګنڈاپور د وینا دفاع نه کوي، خو وایي چې اپوزیشن سیاستوال هم په وزیر اعظم او د هغه د ګوند په خزینه غړو پسې ستغې سپورې وایي. د ښځو د حقونو یو فعال بیا په دې نظر ده چې د پاکستان ریاست د هیواد په سیاست کې د ښځو فعال کردار ته زمینه نه برابروي. تفصیل په دې رپورت کې اوري.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کشمیر چارو او گلگت بلتستان لپاره وزیر علی امین خان ګنڈاپور د نومبر پر 10 هم په گلگت کې د تحریک انصاف یوې انتخاباتي غونډې ته د مریم نواز شریف په اړه وایي. هغه ځکه خپل دا چې د خپل پلار نواز شریف په حکومتي دورو کې د پاکستاني وګړو د مالیې کروڑونه روپۍ د مخ پر سرجریانو لګولې دي.
خوبصورت ہے نواز شریف کی دو حکومتوں میں کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی.
تر دې مخکې نوموړي وزیر د اکتوبر 14 په خپل یو ټویټ کې د پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری او مریم نواز شریف یو ګډ عکس ته چې په یو جلسه کې پر سټیج ناستی او په څه خبره سلا کوي لیکلي چې د شپې 11 بجې دی جنج یا بارات رخصت شوی دی، مولوي هم غیب دی او د واده هلک او جینه پریشان دي چې څه وکړي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو او د ښځو د حقونو د فعالانو ترڅنګ خبریالانو هم د ګنڈاپور د گلگت جلسې وینا او وروسته یې دا ټویټ زخته غندلې. په پیښور کې خبریال او د چارو شنونکي محمود جان بابر وایي تحریک انصاف د نوي او بدل پاکستان او د ځوان کل رامخته کولو پر ځای د هیواد په سیاست کې د بے دلیله خبرو او کنزا کلچر ته وده ورکړې ده. نوموړی زیاتوي د سیاسي ګوندونو ذمهواري جوړی کی چې د ټولنې د سمون او د ځوان کول د ښې روزنې لپاره کار وکړي.
عمران خان صرف دوه ورځې مخکې وایي چې
مونږ د خزو عزت کوو او پسې په دیم ورس چې د اغي وفاقي وزیر داسې جب استعمالي دا ډیره زیاته ځکه محسوس کړی شو. نو زه په خپل دا غنم چې دا د دین ډیره زیاته ضروری ده چې دی په معیشت باندې زور واشي، طرز حکمرانۍ او په گورننس باندې زور واشي. په کار دی چې دی په دې خبره باندې هم زور واشي چې د توجه کم استعمالي ځکه پر اتونکو وخت کې د زمو ماشومان به عزت کوي، زمو ځوانان به عزت کوي، نو دا به زمو معاشره ته ډیر زیات نقصان ورسوي. دا په دې ټولو باندې زمو خپل ذمہواری راځي.
موږ وزیر علي امین ګنڈپور ته د نومبر پر 9 څو ځله ټلیفونونه وکړل چې داغه د بیانونو ور باندې د شو نیوکو پاړه نظر یې ترلاسه کړو، خو په خبرو ورسره بریالي نشو. البته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف یوې غړې عائشه بانو پر همیاد نیټه مشال لري ته وویل دا د ګنڈپور د وینا دفاع نه کوي، خو خای نو وړي د هغه څخه جواب کې چې د اپوزیشن ګوندونو مخکخان یې په خپلو جلسو د قومي اسمبلی په غونډو او ټلویزیوني مباحثو کې د تحریک انصاف په مشرانو او خزینه غړو پسې وایي دا څرګندونه کړې وي.
افسوس خبره دا ده چې په ایوان کې ناست خواجه آصف د پی ٹی آئی گورنمنٹ زمونږ یو فیمیل په باره کې غلط کامنٹ وکي، دغه سه شابه شریف دغه سه نواز شریف په خپل جلسو کې بے نظیر پسې ډېری ګډې بډې خبرې کړې دي، مریم نواز په خپل عمران خان پسې په خپل سپیچز کې په خپل پریس کانفرنسز کې خبرې کړې دي چې کم نه دي کول پکار، دا ټول شیزونه کنډم کول پکار دي. صرف یو کس باندې ګوته اوچتول چې کم دی زه دا بالکل نه جسټیفای کوم چې ټیک خشه وي دي، خو زه به دا ضرور وایم چې آل پارټیز لیډرشپ چې کم دی دا پکار وي چې دا د دې خپل پارټي والا نو نارمز او د ویلیوز او د خزمونګه خپل کلچر چې کم کې زنانه ډېر ریسپیکټیبل زه دي، دې باندې سره رولز اینڈ ریګولیشنز جوړ کی چې تاسو به یو پرایویټ هغه باندې بچا باندې کریټیسیزم
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر شپږمه د سوات په سیدو شریف کې جلسې ته په وینا کې وویل چې مریم نواز شریف ځکه د پوځي مشرانو ضد خبرو لپاره جیل ته نه لیږي چې هغه یو ښځه ده. وزیر اعظم 13 اکتوبر میاشت د اسلام آباد په کنونشن سنټر کې د خپل ګوند تحریک انصاف یوې غونډې ته ویلي وو چې مریم نواز شریف که څه هم نیا جوړه شوې خو د ده لپاره اوس هم یو ماشومه ده. نرموړي هم دې وینا ته اشاره په اسلام آباد کې د خزو د حقونو یوې فعالې سمر بن الله د نومبر پر 9 مشال لري ته وویل د تحریک انصاف وزیرانو خپل مشر ته په کتو پر خپلو سیاسي مخالفانو شخصي حمله پیل کړې دي. نرموړي زیاته کړه داسې ښکاري چې د پاکستان ریاست نه غواړي د هیواد په سیاست کې د خزو هرکلی او د هغوی احترام وشي.
دا غي پارټي د کم کې چې یو نیا یا نانی هغه ټکه کنزل په توګه استعمالیږي، یو زنانا زمون په دې سیمه کې یو لور یا خور یا مور خو ګڼل کې دی شي، خو چې کله په سیاست کې هغه قدم کی دی دی له یو خزه کې دلی یو کنزل جوړ شي. په دې سیاست کې کوم پارټي چې کوم طریقې کې خزه ټریټ کو هغه زمون یو ډیر پسماندہ سوچ هغه عکاسی کوي. سٹیٹ دا پیغام نہ ورکئی چھے مونگ دے قسم بیانات دے قسم جبا بالکل ہم نہ برداشت کو سمودا مخ کے یا چارٹر آف ڈیمانڈز پاکستانی خزو پیش کرے ددیو چھے کم مسئلے دی ددے مخنی ویلا سٹیٹ تا پکار دے چھے دا 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 سٹیپس واخلی، خو بد قسمتی سرا چھے چرت دے عمل یا امپلیمنٹیشن خبر راشی نو سمونگ حکومت بالکل بیا زان غلے کی.
13 اکتوبر میاشت په لاهور کې د خزو حقوقو تنظیمونو او مدني ټولنو د پام وړ شمیر استازو د خزو د ژوند او حقوقو د تحفظ په مخه د چارټر اف ډیماند په نوم د غوښتنو یو فهرست جوړ او په شریکه لاسلیک کړ. دوی له حکومت د یو شمیر نورو غوښتنو تر څنګ دا مطالبه هم وکړه چې د حکومتي چارواکو لخوا پر خزو د جنسي ځورونې پیښو او یا هم د هغوی په اړه د سپکو خبرو د مخنیوي لپاره د بیخي نه برداشت یو پالیسي جوړه او عملي کړي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو وګی په پیښور کې د مازیګر پینځنی مې بجې شوې د لنډو خبرونو وخت او زمونږ پرونې تاسو د ریډیو ترڅنګ په ویب پاڼه هم مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدای شئ. هلته رپورټونه 19 پروګرامونه ویډیوګانې هم لیدای شئ. نو سلام ممن پر سره په سټوډیو کې دی لدبا لن خبرونه وورو.
عوامی نیشنل پارٹی د پاکستان کولو چر وزیر د سرګندونو پر ضد له پیښور د اسلام آباد پر لور د لاریون کولو فیصله بیرته اخیستی. د ګوند د پریکړه له هغه وروسته کړی چې کله اعجاز شاو د واکمن ګوند ترک انصاف نور مشران پرون په پیښور کې د این پی مرکز زی دفتر ته ورغلل. تر دې وروسته د دواړو ګوندونو مشرانو له خبریالانو سره خبرې وکړې. پر دې موقع د عوامی نیشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټري مهیب خرسین وویل د کولو چر وزیر وضاحت وکړ چې هغه دا سرګندونې په دې تناظر کې نوې کړو که بیا هم د این پی زه آزاد شوی وي نو دی بخنه غواړي. د بلوچستان په پښین ښار کې ناڅرګنده وسلوالو د انجمن تاجران صوبای جنرل سیکرټري حاجی الله داد ترین وجلې دی. لوی چارواکو مشال ډوته ویل الله داد ترین پرون په کلی لوی علیزی کې هغه مهال وجل شو کله چې د ماښام مانځه وروسته له جمعاته راووت. دوی په وینا څه ډزو وروسته مشکوکه قاتلان په موټرسایکل وتښتېدل. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي اداره وایي د دې هیواد په لویو ښارونو کې وایرس په تیزۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر دا خبره پرون په اسلام آباد کې د لوړې کچې تر غونډې وروسته په یو بیان کې کړي. او امریکایي څارنوال ویلیم بار او افاقي څارنوالانو ته اختیار ورکړی چې په وټونو کې د بې ضبطګیو د تحقیقاتو پرانیسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ټرمپ د دې ادعاو په ملاتړ کې څه ثبوتونه نشته چې د پراخه درغلیو له کبله هغه د ډیموکرات ګوند جو بایډن ته انتخابات وبایلل.
مشال ریډیو لن خبرونه موریدل اوس یو بلې موضوع ته راځو. د امریکا د درمل جوړولو کمپنۍ فایزر پرون اعلان وکړ چې دوی جوړ د کرونا ضد واکسین د وایرس وهلي یو کس نوي سلنه دغه ژوند ژغورل شي یعنی هغه ساتل شي. دې کمپنۍ د جرمني د بایوټیک کمپنۍ په ملګرتیا دا واکسین جوړ کړی او وروسته دې چې دوه ځله خلکو ته ورکړل ثابته شوه چې د کرونا وایرس پر ضد معافیت لري. اسمت څاروان معلومات راکوي.
فایزر کمپنۍ اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی واکسین د دې وایرس په سلو کې نیوي مخه نیسي. دا اعلان په داسې حال کې وشو او هیلې وغوړولې چې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو لا اونۍ نه پوره کیږي. ویل کېږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د ټرمپ د حکومت د مبارزې ډول د امریکا د انتخاباتو پر نتیجو بې اغېزي نه و. فایزر کمپنۍ ویلي چې د هغو کسانو په منځ کې چې لوړاندې د کورونا وایرس نوی لرلې دا واکسین نوي سلنه اغېزمن دی او دا د بشریت او ساینس لپاره یو ستر زیری دی. دا واکسین په شپږو هیوادونو کې پر څه باندې 40,000 تنو ازمویل شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې په نړۍ کې روغتیایي مؤسسې او چارواکي وایي د هر هغه واکسین جوړېدا چې په سلو کې له 500 تر 70 پورې د کورونا وایرس په وړاندې اغېزمن وي لوی کامیابی ده. حاضر د په نړۍ کې د درمل جوړولو غړې کمپنۍ هڅه کوي چې د کورونا وایرس پر ضد واکسین یا درمل جوړ کړي. د فایزر کمپنۍ مرستیال رئیس ډاکټر بیا ګربر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په داسې موقعیت کې دی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې خلکو ته هیله ورکړي. د دې کمپنۍ اجرایی رئیس ډاکټر البرت بورالا سیبیا د خپل واکسین بریالیتوب ته په اشاره ویلي چې دا د بشریت لپاره یو لوی ورځ ده. د دغه خبر له خپرېدو سره سم د امریکا د ونډو بیه ناببره لوړه شوه. د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د جوړېدو په صورت کې په نړۍ کې 1.25 میلیونه انسانان له مرګه ژغورل کېدای شي. د درمل جوړولو د ستري امریکایي کمپنۍ د امریکا له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به دا شرکت مخکې تر دې چې واکسین یې د امریکا د خوړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونو ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنۍ پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن اند جانسن چې د کووید 19 ناروغۍ پر واکسین یې له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی دی، خپلې ازموینې ځنډولې دي. خو فایزر کمپنۍ له لومړي سره د خپل واکسین پر موثریت باورمنه وه او ویلي وو چې راتلونکي کال به 1,300,000,000 ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر تن 2 ډوزه واکسین ته اړتیا لري، خو د فایزر کمپنۍ پرونی اعلان خامخا دا معنی نه لري چې واکسین سل په سلو کې تایید شوی او باوري دی.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستې او لیدلې شئ.
په پکتیکا کې وزیرستاني کډوال وایي له دوی سره دی هم په خوست کې د میشتو وزیرستاني کډوالو په شان د ژمنیو توکو او نقدو پیسو مرستې وشي. دوی په خبره کې مرستې وسره ونه شي، ژوند کول به ورته نور هم ګران شي. بل ورته د دواړو ولایتونو حکومتي چارواکي وایي په خوست کې کډوالو ته روانه نقدي مرسته د هغو کورنیو لپاره ده چې سرپرست یا د کار او ګټې بټې څوک ونه لري. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
دوی وای په خوست کې وزیرستانوی کډوال او هری کورنۍ ته 15.5 زر افغانۍ نقدي مرسته روانه ده، خو په پکتیکا کې تر اوسه میشتو کډوالو ته دا ډول مرسته نشته. د دوشنبه په ورځ د پکتیکا په بیرمل کې میشت وزیرستانی کډوال رمضان مشال راډیو ته وویل چې دوی هم کډوال دي، کونډي او یتیمان لري، خو د گزارې هیڅ امکانات ورسره نشته.
کسه کونډارنده سوډه غربت ابرته دي، د واړی کل مشمون هیڅ وسایل دمیش نشته، سره په دنیش داسي چې نه پټای لاری، نه غار لاری، نه بل کاروبار لاری، نه کوټه د میشت تل یار طریقه شته. نردا مهرباني د میشت را وشي چې میشت را د زمي مرسته دا وشي، د نر مرسته در غاڼه کو.
د زید الله پونم په برمل کې یو بل میشت وزیرستاني کډوال هم وایي،
موږ د اسه ماجریو د کسرنګ چې په خیس کې زموږ ماجر دي، هیته د یونیسار د طرفه 15.5 زر افغانۍ ملاو شولې. موږ د غشتنه ده د یونیسار نه چې موږ د برمل ماجر ته 15.5 زر افغانۍ منزور شي.
د سید حیدر خان په نوم وزیرستانی کډوال وایي، له دوو کلونو راهیسې دوی سره نقدي مرستې بندې شوي او سږ کال خو هغه د خوراکي توکو مرسته هم بیخي کمه شوې ده.
اوس کولای شي چې موږ افغانستان کې اوسېږي، او دوه کولای شي چې نقدي مرسته چې کومه وه بند شوله، او خوراکي مرسته چې کومه ارتيغه دا سوچ لکه په درې څلور میاشتې کې یو روس بیا ورکا شي، اوس خو مکمل دال غړي چې وي هغه څه ختم کړم. لکه څنګه نر کیم بهار نه سکیم شاید میش په سارم نر درمی میش دغه غوړي د افغانستان حکومت داسې میش د خپل خاک ورسی.
په خوست کې د کډوالو چارو ریاست مسؤلین مانی چې په دې ولایت کې د وزره کورنۍ څخه 1,223 کورنۍ سره د 15.5 زر افغانۍ معادل مرستې کیږي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم وویل د دې کورنۍ کیفیت دادی چې سرپرستان نه لري، یا له 13 کلونو څخه کم عمره کسان سرپرستی کوي، او یا هم بیندی چې هغوی ګټه وټه نشي کولای. بلدوری ته د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالی فزریار وایي، دوی سره د کډوالو لپاره د نقدي مرستو مسله نه ده شریکه شوې، خو مؤسسات ورسره ژمنه کړې چې کډوالو ته به ژمنې مرستې ورکوي.
د دې مختلفو مرکزونو څخه دوی سره به زمستاني کومکونه حتما ترسره کیږي. موږ تقریبا تر دې وخت پورې مسلسل خوراکي توکي دوی ته توزیع شوي دي.
په 2014 زیږیدیس کال کې په وزیرستان کې د پاکستان پوځ د ضربي عذاب عملیاتو له پیلې وروسته د خیبر پختونخوا په خوا کې زرګونه وزیرستانی کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم را کډه شوې. پکتیکا د افغانستان له سړو ولایتونو دی. په دې ولایت کې یو څه مخکې ژمی پیلېږي، ډېرې واورې وري او هوا هم پکې د خوست او نورو ګرمو ولایتونو په پرتله په سړ تودېږي.
نجیب الله الوخیل و د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د پانګونې د ملاتړ د ورځنۍ کانفرنس جوړ کړی چې پکې لزګونه بزګران برخه اخلي ټاکل شوی د کانفرنس ګډونوال با د کرنې او مالدارۍ د پیوړتیا په مخ خپل نظرونه وړاندې کوي او هغه موسسې یا سازمانونه چې په اړوند برخه کې کار کوي د مالدارانو او کروندګرو لپاره به نوې پروژې عملي کوي. تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورت کې.
د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د پنګونې د ملاتړ دغه دوه ورځنی کانفرنس چې د ننګرهار د کرنې ریاست د لوري د نومبر په 9 نیټه په جلال آباد کې پیل شو، په لسګونو هغو بزګرانو او مالدارانو پکې ګډون کړی و چې په تیرو کلونو کې د کرنې او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې د روزګار خاوندان شوي وو. د کانفرنس په پیل کې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداری رئیس انجینر انعام الله صاحب خبریالانو ته وویل
هدف د کانفرنس دا دی چې ټول ابعاد چې د کرنې سکتور سره زیرب دي د خپل ستونزې خپل فرصتونه خپل پروژې ټول مخې ته کیدي او د حل لارې پیدا کی تر څو د کرنې په سکتور کې د سرمایه گذاری د پاره لاره هواره کو او بل اخره واردات کم کو صادرات زیات کو. چې د کانفرنس په اخر کې منګه با بزنس ډیلونه لرو د مختلفو برنامو مسؤلین ناستی دا وی سره خبرې کوي چې د کم ګرانډ د پاره د کم بزنس ډیل د پاره څوک آماده کیږي.
پنینګرار کې د شاتو د مچیو د روزونکو د اتحادیه مشر ریاض محمد رودوال د کرنې او مالداری په برخه کې د غشن کانفرنسونه غټور وبلل او له دولت نه یې غوښتنه وکړه چې د شاتو د مچیو د خیرو زنې لپاره دی ورته مسنوي ځنګلونه جوړ شي.
دغه ډول کرفراسو چې پنګرهار کې دی کی دا زموږ لپاره ډیر ګټور دی. په دې خاطر باندې چې هغه غوښتنه چې زمونږ دی د باد ډونرانو یا موساتونه یا دولت نه دښتې چې په افغانستان کې دی هغه هم داسې پاتې دی. مونږ غوښتنه د حکومت نه داسې کوو زمونږ لپاره مسنوي ځنګلات جوړ شي تر څو زمونږ د شاتو د مچو تولید لوړ شي.
د ننګرهار والي ضیا الحق امرخیل د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پنګونه د غربت په وړاندې ګټوره مبارزه زو بلل او په خصوصي سکتور غغو کړشي په لونډه پکې واخلي.
رئیس وزارت بد سره په انفرادي شکل کې لاس ګونو فرصتونه موجود دي چې تاسو سره شریک کی چراسي په دې برخه کې سره مل گزاري محلي ادارې د ننګرهار مو په ټول قوت دوستانو تر شا ولاړ.
د ننګرهار د کرنی اوبو لګولو او مالداري ریاست چارواکي وایي چې د کرنې ریاست تر چتر لاندې تر دا مهال 9000 جریب ځمکه باندې باغونه جوړ کړی چې 3600 تنه پکې په کار بوخت شوی دی او زیاتوي چې 2600 د چرګانو په رمونه جوړ کړي چې تر 15000 تنه پورې پکې مصروف دي او په پام کې لري چې د کبانو په سلګونو په رمونه د خصوصي سکتور لاري هم جوړ کړي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د باجوړ ماموندو قبیلې د خلکو ترمنځ د لانجو او ورور لپاره یو مصالحتي کمیټه جوړه کړې ده. مشرانو ویلي د سیمې خلک له قانون سره بلد نه دي او عدالتونو د مقدمو لپاره پیسې هم نه لري، ځکه نو دا کار یې کړی دی. دوی البته زیاته کړې چې د سیمې خلک کولی شي د خپلو مسلو د حل لپاره عدالت ته لاړ شي او یا هم دوی ته رجوع وکړي. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
د باجوړ 15 قبیلو د خپل منځي لانجو د هواري د پاره کمیټي جوړه کړي او دغه کمیټي باید قانوني عدالتونو او تانون بهر د خلکو ترمنځ سولې راولي. د کمیټي مشرانو ویلي چې په یاد ضلع کې د پاکستان قانونونه په نږدې وختونو کې غزيدل دي نو خلک ورسره نابلده هم دي او بلدا چې د دوی ترمنځ لانجو هوارولو کې د خلکو خرڅونه او وخت هم زیات لګي. پرون په غاخې نومې سیمه کې د ماموند د 15 قبیلو لوی جرګه کې ویل شوی چې هر قبیله به د خپلو خلکو ترمنځ لنجي هواروي او که هغوی ناکام شو نو بیا به د ټولو قبیلو ترمنځ جوړه غټه کمیټي ورزي او روغي بکوي. ډاکټر خلیل الرحمن دغه کمیټه غړی دی او د مشاد رادیو ته وویل چې دوی د پاکستان د قانوني عدالتونو احترام کوي خو دوی په خلکو غږ کوي چې که یو څوک عدالت ته ځي نو هم ټیک ده او کبیا په قومي کمیټې خپل جرګي کول غواړي نو دوی دغه جرګو ته هر وخت تیار هم دي.
دا زمونږ یو آئینی او قانوني حق دی چې زما کومه مساله پیدا شي دا زما خوخه ده چې عدالت ته ورم کوټیک د عدالت ته نه ورم او باری په یو دوه مسلمانانو باندې هغه ځال کوم
د مامون د لخوا جوړ شوی دغه جرګې په وړو پنځو قبیلو مشتمل دي. مامون د باجوړ په مغربي پول آباد سیمه ده چې د پولې پور غاړه ترې د کونړ، چینار او مروره او نورې سیمې آبادې دي. په پرونی جرګه کې د مامون د واړې قبیلې سلیمان خیل، بادین خیل، خلوزی، یوسف خیل او عمر خیل هم شامل وو چې په کې د دغه قبیلې مشران وویل چې دوی به د هر رقم سیاست نه بغیر د خلکو روغې جوړې کوي. د مینې سیمې اوسیدونکي ملک یوسف خان مشال رډیو ته وویل
بہترین کار دے کدھر تو معلومات خپل باندې دار اوس ما ته تو جرګی نو کار سره دا چې په اخلاص سره او ایمانداری سره کوشش وکي نو دخل کو تنازعات هم ختمې دي شي دخل کو ته پیغه سہولت ملاویږي او چې دې تعلق حکومت هم رسمي غوندي اهمیت ته ورکی.
لدی وړاندې هم د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا په قبایلي ضلعو کې د ډیسټریکټ ریزولوشن کمیټي او د بیوروکراسۍ یا کمشنری انتظامی لخوا الټرنیټ ریزولوشن کمیټي جوړه شوې او دواړو کمیټو ته دا اختیار و چې دوی ته یو چا خپل درخواست ورکړ نو دوی به د یادو ادارو په نگرانۍ کې تقامی خلکو لخوا د جوړې کمیټې په مرسته اورېدنه کوي او که هر څنګه لانجوي هواروي به. نو هم د خلوزو سیمې اوسیدونکي سلطان وای چې دوی هم د سولې د کمیټو ستاینه کوي.
زمنګا مسله د جرګو د لاغې حل کیږي. منګه په جرګو باندې باچایان هم تاکلې دي. په جرګو باندې دلته خلک مړی معاف کوي یو بل ته. بل دا خبره ده چې دا یو اهم قدم هم دی. بل زمنګ خپل روایت به په خپل ځی پاتې شي، ګوندي به پاتې شي. کوم روایت چې زمنګ منځ ته لري هغه به واپس راشي.
د باجوړ نه حکومتي غړو هم دغه کمیټو جوړولو ستاینه کړې ده. لکه د قامی سیملې د غړي ګلداد خان مې وپوښتل چې آیا د خلکو په قانوني عدالتونو اعتبار نشته یا دوی ته د قانون نه زیات خپل د جرګې رواج غوره دی او که څنګه چې د لانجو هوارولو لپاره کمیټې جوړې کړې.
نو د دې خبره نشته چې دا د عدالت په مقابله کې جوړېږي. خو ما د څه ویل چې پښتون ژوندې د جرګې نه ورګيږي او دغه جرګه تل چې دا هغه به موږ سره سره د عدالت دې ته په خستر ګورو ځکه چې دا زمونږ یو کورنۍ د یو لار ده چې هغه بغیر وکیل ده، بغیر پیسو ده او هغه سړي ته په انصاف ملاویږي. دغه د جرګې یو پاور زمونږ سره شته.
د جرګې د مشرانو پوینه چې دوی پرون دغه کمیټې اعلان کړي او ممکن ده دوی ته اوس د خلکو لخوا د لانجو د هواري ویناګانې کول شروع شي. خو دوی دا هم ویل چې د دوی سره موجوده وخت کې هم د خلکو ترمنځ د جرګې او یا درخواستونه شته او دوی دغه لانجې بغیر له کومو پیسو او بغیر له وخت ضایع کولو د جرګو د لاندې هواروي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں لگے د سوات انتظامی په منګور کې د ارزانه بازار لګولو اجازه ورکړې ده. خپل ته ورتلونکو خلک وایي چې په بازار کې د خوړو زیاتره شیان نه ترلاسه کیږي. بازار ته لری سیمو خلک ورځي او دوی په وینا ډېرې پیسې په کرایو لګي. دکانداران بیا وایي چې انتظامی دوی ته یوازې د وړو په ارزانه بیه د خرڅولو انتظام کړی دی. د نیاز احمد خان رپورټ.
د منګورې په مرکزی روډ کې د ټی ایم ای په ودانۍ کې د ضلع انتظامیه لخوا ځایو لستا د سستا بازار په نوم مارکیټ کې په شمار یو څو دوکانونه جوړ شوي چې پکې د ضرورت شیان ډېر په کم مقدار کې اخودې شوي. قمبر سره تعلق لرونکی یو مشر رحمت خان چې په سایکل یې د وړو شل کیلو توړه تړلې وایي چې شپږ کیلومتره لرې په دغه تما بازار ته ورغلی چې د ضرورت شیان به پکې په کم نرخ ترلاسه کړي.
نو هغه اوړم دسې دي چې هغه د خوراک نه دی خو غریبواله دی نو چې د دکان کې اغستی نه شو او دلته چې کوم ته اوړه میلاویږي نو هغه هم یو بورې میلاویږي دوه بورې هم نه ورکوي. اوړم بیکاره دي، د خوراک نه دي، ټول چوکر دي. موږ عرض کوو چې یاره سوال د حکومت ته کوو چې دا اوړم صحیح کړي. دلته چې دی نه چنی لاره چینی نشته، چینی په نیت راغلی هم چینی نشته، غوړي نشته چې دی او دغه یو سره غوړې راوړې ده. سره غوړه پرته ده او د سکلو نه ده.
د منګورې بارامه کلی سره تعلق لرونکي یو مشره ښځه وایي چې د چای، چینی، پیو، غوښې، سبزیانو او نور ضرورتو لپاره سره د دوو نورو ګاونډیانو په دې خاطر سسته بازار ته ورغلي چې خپلې کوړمې ته په ارزان نرخ شیان واخلي.
غریب سړی بس کوي چینی سره نه دغه دی راغلی چینی پسې راغلی یم دغه شی دی چینی ګران ده خان دا خلک بس کوي دالونه دي لس لس پنځلس روپۍ ګران دي نو موږ پرشته کې سونه شی لګو د کم ځای نه اوس راغلی یم شیدي څه ډېرې دي زما خاوند په دیارلس زره روپۍ څوکیدار دی یو ځای پکې یو شی پکې هم نشته چې په دې ځای پسې موږ سل دوه سوه دوه سوه روپۍ زما ټکټ لګي چې زه راغ ځای دې ځای لګ
سستا بازار کې وړه او دالونه خرڅونکي دکاندار محمد حبیر وای چې زلین تنظیمي ورته په کنټرول نرخ سره وړه ورکوي او د هغې مقدار هم ډیر کم دی او د زلین تنظیمي په وینا اغستونکو ته په شناخت کارت یو یا دوه ترړې وړه ورکول کیږي.
موږ ته د سلور میلیونو نه سپلای کیږي چې سوستي بورې موږ لراځي د ورځې او په دې کې مسله دا ده چې دا منګور سیټي ډیر غټه سیټي ده کنه نو خلک راځي نو لکه دوه تروړې غواړي څوک درې تروړې غواړي موږ ولا زیات ځکه نه شور کولای دلته را ماښامه پورې دا ځای کولای وي کم کسان چې دیاړې لیتلي هغه نوخته ټایم راځي بیا زموږ سره د ماسپخین نه پس وړه نه وي نو چې یو موږ ته سپلای سي واشي چې کم از کم 1000 بورې موږ له راکوي انتظامیه نو دا به چې هر سړی ته بعد بد به بورې بیا رسی لکه بدې پسې د مرغزار نه سلامپور نه سنگر نه کوکارای نه خلک راضی بده وړو پسې ځکه چې بل ځای نه ملويږي.
د سستا بازار پاړه مو چې کړه د بنګوري صوبای اسمبلی غړي په ځلکیم څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی ویل چې دوی ته د دولت شکایت پاړه معلومه شوه او په دا اړه به د ضلع انتظامی څخه پوښتنه کوي او د بازار دوره به هم کوي. بلخوا د سواد ډپټي کمشنر وای چې دوی دکانداران ته ویډیا د خرڅ لپاره ځای ورکړي او په سستا بازار کې د عام مارکیټ نه تر 15% پورې شیان په کم نرخ خرڅولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په خیبر ضلع کې د لوبو منتظمین او لوبغاړي وایي هلته اوس هم د لوبو د میدانونو کمی دی. دوی له صوبایي حکومت غواړي چې دغه کمی ورته پوره کړي، دا مسله حل کړي او لوبغالی ورته جوړ کړي. دوی دا هم وایي چې په خیبر کې یو شمیر لوبغاړي په نړیوال کچ لوبېدلې دي او سیمې ته نوم ګټلې دي. د خیبر پښتونخوا د لوبو ډایرکټریټ چارواکي وایي دوی د منصوبې لاندې په خیبر کې سروې کوي او زر د چې هلته میدانونه جوړ کړي. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د خیبر ضلع د مختلفو لوبو اتحادیو او اداران او لوبغاړي وای چې وس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او په کار ده د صوبایي حکومت د لوبو زر میدانونه جوړولو منصوبې لاندې لوبغاړو ته سهولتونه ورکړل شي. د فوټبال انټرنیشنل لوبغاړی اتیق شینواره مشال ریډیو ته وای چې خیبر یو شمیر قومي او نړیوال لوبغاړي پیدا کړي خو تر اوسه د لوبو میدانونو او نورو سہولتونو نه محروم دي.
په کرکټ کې تاسو وګورئ اوس زموږ د علاقې شینشاه پریدي نېشنل ټیم حصہ ده، تاسو وینئ د علاقې څومره ښکلې پخکاري. بیا په تیر کلونو کې په فوټبال پلیران تاسو وګورئ پاخ کې ورلد کلاس پلیران پیدا شوي دي او د لنډې کوتل خاورې پلیر پیدا کړی دی، خو هغه په بیګ باش کې هم لوبګي او هغه په نورو لیګونو کې هم لوبګي، نور دنیا لم هغه فایده ورکوي. نو زمونږ د علاقې دا پلیران چې کوم دي دا مخکې په فوټبال کې مونږه پروفیشنل لیګونه کړي دي، نور ملکونو له تلیو هغه ځای کې مونږه په پاکستان د طرف نه تلیو او داسې کرکټ کې اوس روان دي. نور پلیران ډېر سټین بای باندې دي خو هغه اخیری او کراسته یا اخیری او هدف دی هغه نور ته میلاوږي. هغه وجه دا ده چې هغه بیسک نه جوړېږي په لنډې کوتل کې چې کوم بنیاد دی هغه صحیح نه جوړېږي. که اکیډمیانې جوړې شوې کرکټ اکیډمي وګوره، فوټبال اکیډمي سره لې نشته دی، پراپر کلب نشته دی چې هغه روزانه په یو ځای باندې ټریننګ کا. او وجه دا ده چې هلته سہولتونه نشته، هلته ګراؤنډونه نشته، هلته پراپر کوچ نشته، هلته هغه اویرنس څوک نه ولور کوي چې یاره ته
ستاوس دا ټایم دې ځان جوړ کا نو زما کچرته دا سہولتونه رااله مونږ به دنیا له ډیر زیات پلیران ورکو او مونږ بم په نامه پکیږي د خیبر ډیسټریک او د پاکستان
د خیبر ضلع د ټیبل ټینس اتحادی جنرال سیکرټری نصیب شاه شینوار وایي
مونگا پا نیشنل لیول باندے قومی سطح باندے دیر بہترین دا ٹیبل ٹینس کھلاڑیان پیدا کری دی پا بین صوبائی گیمز کے پا اسلام آباد کی مونگا دا مرج ضلعے چکمی دی ایکس فاٹا پا خوانہ فاٹا چکم ٹیم مونگا تا ریپریزنٹ کڑاو ہاگا مونگا پا ٹول پاکستان کے دریم پوزیشن ہم تر لاسا کڑاو دل تا دیر زیاد ٹیلنٹ دا دل تا دیر کھلاڑیان پیدا شوی دی پا دے انڈور گیمز کی چکم حال کشی دننا خود بد امرگا دل تا چکم دے سہولیات چکم دے ہغا نشتا دے نو مونگا تا دل تا دیر زیاد دا انڈور جمنیزیم دا چونکہ دا انڈور گیم دا ٹیبل ٹینس دے دا پارا انڈور فیسیلیٹی پکار دا دل تا پا پوری تو باندے یعنی ایمرجنسی اگا لیول باندے جی چی یو سپورٹس کمپلیکس جوڑ شی غٹ نو دا با دیر اگا تا خبر ویزی کچی لندو کوتل دل تا دیر کلاریان پیدا کری دی خوب بعد امرگا دل تا سپورٹس کمپلیکس نشتا
دا خیبر پختونخوا دا لوبو ڈائریکٹوریٹ یا چارواک مراد علی وائی د صوبائی حکومت د لوبو زر میدانونه جوړولو منصوبې لاندې با خیبر ضلع کې هم لوبغاړو ته سہولتونه ورکول شي او د لپاره سروي روانه ده
د 1000 کمپلینټ فیسیلیټیز دی نو پروجیکټ دی د دې لپاره په ټوله صوبه کې 5.5 ارب روپۍ منځوري شوې دي موږ په دې ضلع خیبر کې د پلینګ فیسیلیټیز پرووایډ کو په هر قسم لحاظ کو فوټبال دی کو کرکټ دی کو ټیبل ټینس دی کو سکواش دی په هر یو سکیم باندې موږ سره بجټ دی کم سے کم 50 لاکھ روپۍ دی نو د دې سونه کمیونټي سونه سایټس موږ ته خی نو د دې باندې بدی سی ان ڈبلیو والا موږ کنسرن دی سو سب دی پدی باندې پی سی ونی جوړیږي دا پی سی ونی موږ ته سبمټ کیږي او سکیمز کې د بجټ پکې پرابلم دی وجه نه شچې دی اپروو بجټ دی پی سی ون ار سم موږ ته شوی صرف سایز ائیډنټیفیکیشن دی
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ چارواکی وایي چې دا میدانونه به په نورو قبایلی ضلعو کې هم جوړوي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د سشنبه یا نه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا
د کرشې پر غاړه
په دوو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو